سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به په دې خبرونه کې واورئ چې طالبانو ولې د سولې د خبرو په درشل کې بریدونه زیات کړي. دا مسله مو بیا د سیاسي چارو لوی وڅېړونکي سره څېړلې چې پاکستان د حقانی شبکې پر وسلوالو څرنګه د اسلام آباد تر خبرو دوی ورځې مخکې بمباري کړې. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
د انتخاباتو د کمیسنونو د غړیو د غورایوي کمیټه وایي چې د حکومت پریکړو ته منتظر دي. په ننګرهار کې د دای څلور وسلوالو وژل سوي او پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په مرکزونو تازه هوایي حمله کړې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د انتخاباتو د کمیسنونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړو ته منتظر دي. د کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې وه. د دې کمیټې یو غړي فهم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په اړه د ولسمشر تقنی فرما رد شوی چې ستونزې پیدا کړي.
په دې کې شک نشته چې زموږ کار ته قانوني خنډ پیش شوی دی. حکومت خپل موقف نه دی څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته ماتل یو.
د ولسمشر مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره نوي کمیسیونونه جوړ سي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې د چپې درې ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د سپرلۍ موټر له سړک ښکته ورغړېده. د ښاغلي سیدخیل په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار پاچن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
او پاچین ولسوالۍ کې په دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې داعش وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولې وو. په دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
خو د خوګیاڼي په وینا په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او ولایت یې امنیتي ورسره ښه مرسته کوي. او وروستی کورنۍ خبر همدا چې ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان ملي لوبډلې د 15 منډو په توپیر وګټله. ګلبدین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروسته یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شل اورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې افغانستان د 500 اورونو د لوبې په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته درې د دوو په وړاندې ماتې ورکړې وه. د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه تر یوې لنډې دمې وروسته پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل سوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوي دي. په دې هوایي عملیاتو کې د حقانی شبکې 15 او د تحریک طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل سوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبریالان نه شي ورتلی نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمېرې نه دي تایید کړې. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ایش خړو تلمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ ولاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یو لیک کې تیر ورځ ولیکل ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغو عراقیانو سره چې سعودي عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه لن کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي دي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شویو پر ضد خلک تحریکوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچن شول چې سعودي د شویو یو مشر نمر النمر اعدام کړ. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارې یوې ډلې پرون تایید کړه چې د داعش یوه غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپلې مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومېږي او د داعش نورو غړیو ته یې ویلي چې مور یې په دې ډله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل سوي دي، خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یوویشت کلن دی. په سوریه کې د بشري حقونو د سر ډلې له لندنه ولیدي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوستخانه کې اماموره وه، خو د فعالانو یوې ډلې ویلي چې سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د پنج شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل سوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو. د داعش په خبر پاڼه کې چې د پنج شنبې په ورځ خبره شوه، ویل شوي چې حمله کوونکی د دوی سړی و چې په چاودنه کې وژل سوی دی، خو د لیبیا حکومت تر اوسه د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې نه دي کړې. د لیبیا په شمال کې هم د پنج شنبې په ورځ یو سړی چې چاودېدونکي مواد یې په خپل موټر کې پټ کړي وو، د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته حمله وکړه، شپږ تنه پکې ووژل سول. په مصر کې د سرې بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غرتقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. دو وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر یو هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سم یې پر دې کسانو حمله وکړه. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړې چې یو پکې وژل سوی او بل زخمی دی. دوه ټپیان د اتریش ایوب د سویډن دي چې سرسری زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. او وروستی خبر هم دا چې د فیلادلفیا پولیس وای یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یو پولیس ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړ. د امریکا پولیسو پرون وویل چې وسلوال سړی درس کلن دی او پر پولیسو یې یولس ډزې کړې. پولیسو هم حمله کوونکي درې مرمۍ ویشتې او هغه یې نیولی. د فیلادلفیا د پولیسو کمیشنر ریچارد راس وویل حمله کوونکي زموږ د پولیس د وژلو نیت درلود او اعتراف یې کړی چې دا بزدلانه کار یې د اسلام په نوم ترسره کړی. د پولیسو په وینا د حمله کوونکي له داعش سره خپل تړاو هم منلی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. دوی ورځې وروسته په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې څلور هیوادونه غونډه لري. په داسې حال کې طالبانو څرنګه په افغانستان کې جګړې تیزې کړې، پاکستان په داسې وخت کې څرنګه د حقاني شبکې پر غړیو بمباري کړې، دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه وکړه.
پاس له ډیرو کلونو واقعاً پاکستان له خوانه او هلته د سیاست مداران له خوانه او هلته د پوځي چارواکو له خوانه دا رقم ته نښې نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان افغانستان سره همکاري وکړي.
بلورته ولسمشر غنی په کابل کې امریکایي سناتورانو سره کتلی. متی الله خروټی د لیدنه کتنه د اسلام آباد له غونډې سره مرتبطه ګڼي.
افغانستان حکومت او د امریکې د متحده ایالات کانګرس دې باندې غور کوي چې کوم اجنډا سره د افغانستان حکومت دې خبرو ته راځي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کله زلزله کېږي خلک باید څه وکړي. انجینیر ستانمیر زهیر
دغه درشي یا درشک چې پوتو دی دغه دې خوندې ځایونه دي په ټول کوټ کې.
دا ازادي راډیو پرې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
یو نیم متر قد لري 15 کیلوګرامه وزن، یعنی دا په دې معنی چې د خپل وزن 15 کیلوګرامه د خپل نورمال حد زیات کړی دی.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په درشل کې داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې. فرشته جلالزی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاشتو کې حملو ته شدت ورکړی، څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوې چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خو نړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال سیف کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې ده، نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه و پیدا خو خیر خیر کمپلیټ ده، دا خو شوه کار ده، نو دای سره به تاسو خبرې کوي دای به منه.
په روسي کې یو شمېر رپورټونه د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات وو او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی وو. دا اصل په سلو کې نه ده څرګنده سوی چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی. دا ښاغلی وفا پوینه سږ کال ژمی ډیر سوړ و خو بیا هم حملې نوې کمې سوې. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سږ کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي، نو داسې ویره شته چې د حملو او تشدد دغه لړۍ به تر دوبی دوام وکړي. د ښاغلی وفا پوینه د طالبانو په رهبرۍ کې اختلافات به پر مذاکرو ښه اغېز ونه لري. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په افغانستان کې د دې لپاره بریدونه زیات کړي دي چې د دوشنبه د ورځې د اسلام آباد په غونډه کې امتیاز ولري. د دې غونډې په درشل کې بیا پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژلي دي چې 15 یې د حقاني شبکې دي. پخوا به پاکستان د حقاني شبکې پر ضد حملې نه کولې. لویدیځ او افغانستان بیا بیا له پاکستانه غوښتي وو چې د حقاني شبکه باید د پاکستان دننه وځپل شي. د اسلام آباد تر غونډې دوی ورځې مخکې د دې خبر اعلان د افغانستان نه نظره آیا یو مثبت اقدام دی؟ په دې اړه مې د خبرونې تر پیلېدو مخکې د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه پوښتنه وکړه. هغه وویل
واقعا هغه څه چې افغانستان توقع لري د پاکستان نه هغه د همدغسې اقدامات ترسره کول دي. اول ته تروریستي فعالیتونه باندې فشار راوستل دي، خو فکر کوم دا مثبت ګام ده، خو موږ باید دې نه وروسته نور اقدامات هم په تمه اوسېږو تر څو افغانستان عام افکار دې ته برابر کړي چې واقعا دا ځل پاکستان
د پنځشنبه په ورځ رویټرز اژانس په یو راپور کې د طالبانو د یو قمندان په وینا ولیکل چې شایي د سولې په خبرو کې د حقاني شبکې استازي برخه واخلي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور د ډلې د ګډون خبر نه دی تایید شوی. دا به د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي؟
اصل کې خبره ټوله همدغه ده چې طالبان اوس په پاکستان کې هم د مختلفو حلقاتو تر حمایت لاندې دي. خپله پاکستان معمولا دغه تکتیکونو نه کار اخلي، یو ډل رنځ دی کوي او بل ډل غواړي چې وخی دا زمونږ سره کنټرول نه درحاله شي. دوی معمولا دغه رقم ته خبرې کوي تر څو پورې چې په سیاسي چنابازۍ کې دلته ټیک لاس ولري او حادي عقل یو شکل نه یو شکل خپل خبرې په مذاکراتو کې په افغانستان حکومت باندې ومني. خو په دې دا خبره مو ټول ته څرګنده ده، روښانه ده چې پاکستان معمولا ټول خلکو باندې یعنی په خلکو کې دي طالبان دي چې مختلفو ډلو دي په دې باندې نفوذ لري په یو نه یو شکل باندې نفوذ لري کدی چې ته وګوري په رښتیا هم صادقانه عمل وکړي دا کار کولای شي چې یو نه یو شکل باندې فشار لاندې راوړي خو دا ماته ډیره جالبه ده چې پس له ډیرو کلونو واقعاً پاکستان له خوانه او د سیاست مداران له خوانه اول ته د پوځي چارواکو له خوانه داسې خبرې کیږي دا رقم ته نخې نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان د افغانستان سره همکاري وکړي.
خلیل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته صادقانه همکاري نوم ورکړ، که چېرته پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي، آیا افغانستان د اسلام آباد په غونډه کې کولای شي چې د پیکنګ او واشنگتن په مرسته په پاکستان باندې فشار راولي او دا ځل د سولې خبرې مخته ولاړې شي؟
پاکستان تاریخ ته چې موږ ګورو، دوی معمولا د تروریزم نه د وسیلې په توګه کار اخیستی ده، یو کله هم چې پوهېږي چې نور وخت تمام ده نو دا وسیله ایسته غورځوي او یو بلې وسیلې ته لاس اچوي. دغه مثال موږ په 2001 کې ګورو چې مشرف باندې کله د امریکې له خوانه فشار راغی، هغه وخت کې بسته د رژیم نه لاس واخیسته، د طالبانو بسته امارت نه لاس واخیسته او ټولې پلانګولو کې ورسره مرسته وکړه. که دغه رقم ته فشارونه یا خپل پاکستان درک کړي چې نور زه په پخوانیو سیاستونو یا په هغه لارو باندې چې موږ تر اوسه پورې کاروله موافق نه یو، اوس یو نوی دید او یو نوی ستراتیژي غواړي چې افغانستان د لارې ځانونه منځنۍ آسیا مارکیټونو ته وسل کړي او بل نړۍ کې چې هغه کوم تصویر د پاکستان بد شوی ده او په خپله پاکستان کې نارامي اقتصادي ضعف او ګډوډي او فرقه یي تشدد، دغه ټول د لامل کېږي چې پاکستان کې حالت بې اندازې ته خرابه ده. که چېرته دوی دغه رقم ته طالب نه او تروریست ته داسې استفاده کوي، ممکن یو ورځ په دوی ور وګرځي او دا د دوه مخې تورې سره د لوبو کولو په معنا ده. نو که خپل دښمن په خوږولی شي ممکن دوی هم خوږ کړي. نو که داسې چې ته رسېدلي او څومره چې موږ دغه علامو ته ګورو او د پاکستاني سیاست مدارانو څرګندونو ته ګورو، فکر کوم چې پاکستان دغه فشار ته یو څه غاړه کېږدي او دغه امیدواري د پخوا پرتله نسبتا ډېره سوې ده.
خوشحال خلیل، مننه.
جنگ جولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر له امریکایي سناتورانو سره په کابل کې خبري وکړې. دا خبري په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره غونډه وکړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله وڅېړي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس له امریکایي سناتورانو سره په ملاقات کې یو ځل بیا د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف خانی د پنځشنبه په ماښام په جمهوري ریاست کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس کراکر سره لیدنه درلوده. د جمهور رئیس مرستیال وین سید ظفر هاشمی د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغان ولسمشر په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزو ګډو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. هغه وایي په هغه موضوعاتو چې ډېرې خبرې پرې وشوې، یو په سیمه او افغانستان کې د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزو ګډو همکاریو پر زیاتوالي ټینګار او وروسته دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ به اقتصادي همکاري تقویه او زیاتې شي. په دې اړه د ارګ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی له امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ګډو ګټو او تهدیدونو ولاړې دي. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي محمد اشرف خانی همدارنګه د افغانستان د هوایي ځواک اړتیا ته په کتو له متحده ایالاتو څخه د هوایي ځواک د تقویې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سرچینې په نقل سناتور باب کروکر چې د امریکایي پلاوی مشري کوله د سولې او ثبات په برخه کې له خپل لوري له افغانستان سره پر همکاریو ټینګار وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په اسلام آباد کې د سولې څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. د چارو یو شمېر کارپوهان دغې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغانستان ته د امریکایي سناتورانو سفر د اهمیت وړ بولي. د سیاسي چارو کارپوه متی الله خروټی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې به د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې د ایجنډا په اړه خبرې سوي وي.
دغه وخت کې دا سفر د خاص ارزښت ته برخوردار ده، په دې چې هغه موضوعات چې باید په ملاقات کې یا په خبرو کې صدور اخیز خبرو کې مطرح سي دلته د خبرو په ایجنډا په ارتباط د افغانستان حکومت او د امریکې متحده ایالات کانګرس دی باندې غور کوي او په یو نتیجه رسیږي چې کوم اجنډا سره د افغانستان حکومت د خبرو ته لاړ
شي. افغان ولسمشر تلویلی چې تروریزم یو افغانی پدیده نه ده او د نړۍ ټول هیوادونو پر وړاندې په مبارزه مکلف دي. د ښاغلی غنی په خبره خو د تروریزم د مبارزې په لومړۍ کرښه کې افغانان پراته دي.
کابل رسپانو هم نن د نور موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپی خبرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او پر افغانستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د طالبانو څو ډلې کېدل د سولې خبرې کمزوري کوي. په مطلب کې راغلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین حضور هیلې پیدا کړي، خو لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې روانو ناامنیو او د داعش حضور سولې ته هیلې زیانمنې کړي دي. د مطلب د لیکوال په باور په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوه پیچلې موضوع ده او ممکن څو کاله سیاسي هڅو ته اړتیا ولري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د سولې ګرمې زمزمې او د جګړې جدي رتم. په سر مقاله کې راغلي طالبانو هم ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته په پلان جوړولو اخته دي او د سولې د خبرو لپاره به خپل استازي وټاکي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ څلور اړخیزه غونډه سولې ته د یوې نقشې ټاکل دي او په دې غونډه کې به طالبان ګډون ونه لري. د ورځپاڼې په باور تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د تمې خلاف د سولې د خبرو په ګرمېدو سره جګړې زور اخیستی او دا مهال په بدخشان، هرات، کندوز، هلمند، ننګرهار، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې ده. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان د خپلې خوښې طالبان د سولې د خبرو میز ته راولي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د سولې د خبرو په درشل کې د کوټې شورا دوه غړي ملا حسن رحماني او ملا عبدالرزاق له شورا څخه لري کړي دي. همدې ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اختلافاتو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ شخړې د اسلامي نړۍ تباهي ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ایران او سعودي ترمنځ شخړې او د منځني ختیځ ستونزې پر افغانستان هم اغیز کولای شي. په سر مقاله کې راغلي چې د دغه ستونزو حل سیاسي روغې جوړې ته اړتیا لري او د ائتلافونو جوړول درد نه دوا کوي.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ کې لغره څخه یو موټر لاندې لوېدلی دی. د دې ترافیکي پیښې جزئیات له سیمې له روهلا انوري څخه.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د سورلۍ یو موټر چې د چپې درې په غرنۍ سیمه کې روانو د سړک خرابوالي له امله لغره خوېدلې او په نتیجه کې شپاړه سو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تیر شپه تقریبا د ماښام شپږ بجې وې چې یو باروړونکی موټر په دره کې دننه روانو. په لاره کې د غره د خوېدو او د موټر چلوونکي د بې پامۍ له امله له غره غورځېدلې چې په کې اته تنه ځای په ځای مړه شوي. ټپیان چې کله سیمه ییز کلینیک ته انتقال شوي دوه تنه هلته مړه شوي او نور ټپیان د پولیسو او عامو خلکو لخوا روغتون ته رسول شوي. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د چپې درې د موټر چپه کېدو له پیښې څخه دوی ته یو شمېر ټپیان راوړل شوي چې څه یې په روغتون کې مړه شوي او څه اوس هم د درملنې لاندې دي.
اته کسان خو ځای په ځای په هغه محیط کې مړه دي چې کلینیک ته نه دي راوړي او بیا زخمي د دوه نفره چې دی په خپل پاسینزو کلینیک کې مړه دي او دوه نفره دلته مړه دي. څلور داشي او اته په خپل ځای کې مړه دي، دولس کسان په کې مړه دي نو څلور دلته بستر دي. دا جوړ دي د مشکل دونه خاص نشته دی، مجموعا دولس نفره مړینه لري دا پیښه او څلور نفر زخمیان لري.
خلک وایي د سړکونو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې پروايي له امله د کونړ په لرې پرتو سیمو او په تورو سړکونو زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې په وجه یو شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او نورې ټپین کیږي. حکومت ته پکار دي چې د سړکونو په جوړولو او د ترافیکي قوانینو په پلي کولو سره د دغو پیښو مخه ونیسي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د هلمند مارجې ولسوالۍ نیولې ده او د دې ولسوالۍ شاوخوا تصفیه کوي او اوسې ځواکونه د سنګین ولسوالۍ په لور روان شوي دي. خو په هلمند کې مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډېره ملکیان زیانمن کړي دي. سالم محمد صالح د هلمند مدني ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا په سنګین کې چې پوځي عملیات پیلي شي، آیا په دغو عملیاتو کې به بشري زیانونه تر نورو کم وي که زیات؟ سردار محمد همدرد په ځواب کې وویل،
سنگین کې د عملیات چې د کومې ورځې څخه پیل شوي دي، مخکې چې ولسوالۍ ته نږدې سیمې دولت نیولې وې، بیا هلته سخته جګړه شوې ده. پخپله د سنگین امنیت قومندان هم زخمي دي او د دې تر څنګ ډېری پولیس هم په حق رسېدلي دي. سنگین جګړه خو شاوخوا یو کال څخه زیات مخکې دلته سیمې کې جګړه ده، خلک هم هلته ډېر زیانمن شوي دي. او موږ څو ځله هم دا خبره کړې ده چې په سیمه کې چې کوم خلک هلته اوسېږي، هغوی د دغې جګړې څخه زیات زیان لیدلی دي.
همدرد صاحب، تاسو پوهېږئ چې ژمی دی او د هلمند جنوبي ولسوالیو ته دغه مرکز لشکرګاه ته نږدې هم جګړې شوي دي په دې وروستیو کې، ستاسو سره دقیق ارقام شته چې څومره کسان بې ځایه شوي دي د جنګونو د لاسه؟
هلمند جګړه یوازې په شمالي ولسوالۍ نه، په دا وروستیو کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جنګ پیل شو او د ښار ته نږدې د څلورم حوزه چې د باباجي سیمه ده، هلته تر اوسه پورې هم هلته وسوال موجود دي. په هغه سیمه کې هم د باباجي زیاتره خلک د خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همداسې د مرجې څخه. وروستۍ کې بیا په خالشین کې چې جګړه وسوله، هلته هم خلک بې ځایه شول. یعنې داسې دقیق ارقام موږ نه لرو، خو د شاوخوا د زرو څخه زیاتې کورنۍ چې موږ معلومات له مخې د اوس مرکز ته راغلي دي، او د دې تر څنګ پورې خلک بیا هلته نږدې وو د امن سیمو ته تللي دي. او په دې اړه باندې تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده شوې چې څومره خلک به بیا ځای شوي، خو خلک بیا ځای شوي دي. او دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده، دا د خلکو کورونو په منځ کې کېږي، او زیات زیان چې دی هغه ولسي خلکو ته اوړي. په خاص ډول باباجي چې هغه ډېر ګڼه منطقه ده او خلک ډېر هلته اوسېږي، باباجي څخه زیات خلک دلته راغلل، او ځینې خلک یې د نادالي ولسوالۍ ته ولاړه. نو دا خلک تیت او پرک بېلابېلو سیمو ته تللي دي. لا هم دغه جګړې څخه اوس هم وینو چې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي او نور ځایونه ته ځي.
د هلمند چارواکي وخت نا وخت کوشش کوي چې په دې ولایت کې روانه ناامني کم اهمیت وشي. البته دوی له نورو هیوادونو څخه او له نورو غیر دولتي سازمانونو څخه د بشري مرستو غوښتنه هم په ډېر جدي ډول نه ده کړې. تاسو چې له نورو سازمانونو سره په اړیکه کې یاست، په دې برخه کې مو څه غوښتنه مطرح کړې ده چې ځینې سازمانونه یا نور هیوادونه په هلمند کې له بې ځایه سو کسانو سره مرسته وکړي؟
تر اوسه پورې چې کوم مرسته شوې ده، هغه یوازې د یونیسیار لخوا لږ اندازه د خلکو سره مرسته شوې ده. داسې چې څومره د خلکو ستونزو ته لاسرسی شوی وي، او دا خلک چې کوم بې ځایه شوي دي، دا څو ځله هلمند مدني ټولنې ته هم راغلي وه چې دوی د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، او موږ د ولایت مقام او د مرستندوی ادارو سره په دې اړه خبرې وکړلې. څومره چې په کار وو چې د دې خلکو سره مرسته شوې ده، زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې ده.
ځینې راپورونه وایي چې په جګړې کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي، د سر زیانونه. تاسو آیا غوښتنه مطرح کړې ده د جنګ له ښکېل غاړو څخه چې په خپلو جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي؟
څو ځله موږ مدني ټولنې په دې باندې خبر پاڼې استولې دي، او دلته مطبوعاتي ناستې کړې دي، او ویلي مو دي دا خبره مو څو ځله هم دلته د ادارې سره شریکه کړې ده چې هم د موجوده هلته چې نظامي عملیات کې له دې اړخه هم خلکو ته زیانونه ویشتي، او هم د وسوال له خوا څخه. یعنې موږ چې کوم معلومات دي د دواړو له طرفه، هم د وسلوالو له اړخه او هم د حکومت له طرفه، ولس ته زیان اوري. په دې برخه کې تر اوسه پورې څومره په کار وو چې باید توجه سوې، توجه نه ده سوې. په ډېرو مواردو کې د دولت له خوا اوانونه په کورنۍ کې لګېدلي دي چې هغوی په مکمل ډول کورنۍ ټول له منځه وړې ده، او د وسلوالو شخصیو ماینونه هر ورځ خلک قرباني کوي، او خلک عام خلک د دغه ماینونو څخه قرباني شوي دي. دا اوس هم په ډېرو سیمو کې وسلوالو هلته ماینونه ښخ کړي دي، او د دې ماینونو لویه قرباني ولسي وګړي دي. یعنې موږ خپل مسؤلیت سرته رسولی دي. موږ څو ځله په دې اړه باندې اواز پورته کړی دي ستاسو د رسنیو له لارې، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیع خیجان زدران لخوست تلیکی لنادر شاکورد څخه طالبان که امتیاز خواری اوربند وقتی دا افغانستان اولس گتو تا دی دا سول پخبرو که لمره توپ ورکری. عبدالواسی مومند دا لوگر لسر خلوص والی لیکی خدای خبر چې پاکستان طالبانو ته د سولې پیغام ورکړی د پاکستان نیت شنه دی. حامد کرزی هلته ډیر سفرونه وکړل خو څه ونه شول. محمد امین خروټی د زابل له شاجوی څخه لیکي هغو طالبانو ته موږ افغانان ویلی شو چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي نه د وینو په تویولو کې. لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړو ته منتظر دي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل سوي دي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د موټر د چپې کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي دي او اته نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکی وایي په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ د هوایی بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل سوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقیزو شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریح ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان د وسلوالو په حمله کې زخمیان شوي دي. او د فلادلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره تړاو درلود پر یو پولیس ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. که زلزله وشي څه به کوو؟ که څوک په اپارتمان کې وي څه به کوو؟ په دې اړه وړاندې له انجینیر ستان امیر زهیر سره مرکه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه مسله راواخلو. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې وکړې. سنی مظاهره کوونکي کو پرون د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بې طرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې پر ورځ اسلام آباد ته ولاړ. فرشته جلال زی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اسرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی مالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغرد دنورو اسلامی ہوادونو پکورنی چارو کی لاس وہی ایران دخپلو گٹو دترلاس کول لپارا دنڑی پر ہر کنج حملہ کولا اسی دی ہواد مسلمانانو کی دوینی بہیدو تا لار جوڑا کڑی دا او فرقی تشدد او چترست ولی دی. پا سعودی عربستان کی دی وشی عالم شیخ نمر النمر تر ایدام رستا یوش بیل قهرجنو ایرانیانو پا تهران او مشهد کی دی سعودی عربستان پر دپلوماتیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاد او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعهګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ییز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکېچ کې د پاکستان د بې طرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعهګانو د یوه ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لور غړېدو ډډه وکړي.
سعودیا کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون ګلته و هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکېچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې خبري شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د چاغي پر مسلې متخصص ډاکټر خبرې کړې دي. خو اوس پراخو زلزلو ته که زلزله وشي څه به کوو؟ په افغانستان کې په وروستیو کې زلزلې زیاتې شوې دي. د زلزلې پر مهال په کار ده چې له کوره بهر منډه کړو؟ که څوک په اپارتمان کې وي څه به کوي؟ هغه کسان چې موټر چلوي او زلزله کې شي باید څه وکړي؟ له انجینیر ستانمیر زهیر سره په دې اړه شخېدلی یم. د زلزلو په اړه کتابونه خپاره کړي دي او چاپ کړي دي. د مرکې په پیل کې د زلزلې د علتونو په اړه ښاغلی زهیر وویل:
زلزلې علت د مشخص علت نه دی معلوم. او زلزلې درې عمده عوامل لري: چې یو یې تکتونیکي زلزلې، یو یې خپله مغاره او سقوط د ځمکې لاندې، او یو هم د آتش فشان. په افغانستان کې چې کومې زلزلې راځي دا اکثره تکتونیکي دي، او تکتونیکي زلزلې دلته دغه د پلیټ تکتونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه چې ده، دا د دغو دریو پلیټونو ته د اتصال نقطه ده، چې یو یې د عربو پلیټ دی، یو یې د هند پلیټ دی، او یو یې هم خپله د یوریشیا پلیټ دی. د دغو نقطو د اتصال نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کېږي او یا یو بل سره ټکر کوي، دلته زلزله منځته راځي.
انجینر صاحب، تاسو د زلزلې علتونه بیان کړل. په افغانستان کې زلزلې کتاب تقریبا 14 کال مخکې تاسو چاپ کړی وو، په هغه کې مو هم د زلزلې علتونه روښانه کړی دي. له هغې مودې راوروسته په چاپیریال کې له بدلونونو سره، ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخته شوي که نه؟ طبیعت د زلزلې په سختۍ او نرمۍ باندې کار نه لري.
دغه تقریبا پخوانۍ افغانستانو کې دا مسله ډېره وه چې خشکالي راشي او یا وچکالي یا تندري، داسې مسایل دا افسانوي علتونه دي. دا هېڅ په د چاپیریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکتونیکي عواملو باندې هېڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ تکتونیک چې هغه پلیټونه دي چې تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې ویشل شوی ده، او دغه حرکت کاندي کله نږدې کېږي کله هغه کېږي، دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لرې کېږي کله نږدې کېږي، دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یوه متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لري کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونه به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغو برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري او دوستان چې ګورم، یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامه سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي، په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي، د لوړو منزلونو ځانونه خطا کوي. دغه حوصله باید د لاسه ورنه کړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې د مینځ د زلزلې واوري په موږ شروع کوي، او دغه حالتونه خپله زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید ډېر دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کاندي. دغه پېښې ډېرې زیاتې راځي، او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نه شي کړی، هلته باید ودرېږي. او دغسې یو حالتونه که هغه څوک چې د کوره نه شي وتی څه باید وکړو، کوم ځای کې باید ځانونه پټ کړه. دا چې افغانستان بیخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه ده هغه دا د رسنیو یو ځانګړي د چاپېریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید ټول تبلیغات وکاندي.
انجینر صاحب زهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلی کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیان مهم دي. یو هغه ځای چې کدی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشد چې د کوټو دی، دغه ډېر خوندي ځایونه دي په ټول کور کې. دغه ځای کې باید دوی ودرېږي اکثره په دغه ځایونو کې، او کله چې اکثره په دغسې د منډې په وخت کې اثر کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
ورلمخ عمل ته ورشي. لیکن بله انجینر صاحب، انجینر صاحب دا خو د کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دې بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي، که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي، او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
زلزله نهایت یو دی چې او یو نیمه دی چې یو دی چې دغه شاوخوا کې دوام کاندي، نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راوتل بهر دا ډېر مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د غلاړو کېږي، پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالاتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځانونه خوندي کړ، دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نه شو اول ښکته.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي، هغوی باید څه وکړي؟
هغه موټر باید ځای په ځای باندې ودرېږي. دا یو ډېر مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک به دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اسټرینګ ګډوډ کېږي او ورته د چپه کېدو احتمال شته. په زلزلې شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي، او خصوصا که د دغه په بیخ کې، ځکه پاسه د تیږو سره خپرېدو امکان ډېر زیات دي، دغه د زړه د بیخ نه باید لري شي. دغسې حالاتو کې یا د پله سره ډېر د پله په سر باید ونهدرېږي، د پله یو سر او بل سر کې، ځکه د پله د پرې کېدو امکان شته.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنونده های رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خرسند هستم از این که باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم چاقی یا اضافه وزنی است. شاید شما هم متوجه شده باشین که در این روزها در همه جا بحث از چاقی، اضافه وزنی و لاغر شدن سر زبان هاست. امروز شمار زیاد از مردم از بابت این مشکل صحی رنج می کشند و با مشکلات متعدد گرفتار هستند. اما یا تا به حال شما فکر کردین که واقعا چاق هستید یا نه؟ در این برنامه می خواهیم روی عوامل اضافه وزنی، مشکلات صحی ناشی از آن و همچنان راههایی که برای جلوگیری از چاقی وجود دارد بپردازیم. البته که برای ارائه برنامه و معلوماتی که شما شنوندای عزیز بدان نیاز دارید، ما تنها نیستم و دکتر پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، موظف در شفاخانه میوند کابل را نیز در استودیو با خود داریم. دکتر صاحب، سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه. در ابتدا اگر لطف کنین و بگوین که چاقی یا اضافه وزنی چیست و کدام عوامل سبب میشه تا یک شخص وزنش از حالت نرمال اضافه شود؟
دیر منن خیر ویسی. لمره دا ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په هر ګډ ګډ کې دي سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینه وړاندې کوم. هیله لرم چې د روغتیا جامع به پرتن اوسي.
سلامت باشین. ډاکټر صاحب، پرسش را که مطرح کردم بازم تکرار کنم؟
نه، شنیدم کافی است. اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 35 کیلوگرم بالاتر شد،
بله،
همه قسم درجه بندی میشه و خطرناکتر میشه. میگه اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه 40 کیلوگرم بود، این درجه دوست، و حتی وقتی که وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 50 کیلوگرم بیشتر شد، ایرا یک شکل خطرناک و شدیدتر میگن.
بله بله دکتر صاحب، بسیار خوب است. ما همچنان به بحث خود ادامه میدیم، اما پرسش یکی از شنوندای ما را به نام آصف صفا از ولایت غزنی میگینیم که در خط مستقیم تلفن با ما وصل شدن. بله برادر عزیز، بفرمایید. سلام علیکم.
خواهر گرامی، سلام علیکم. احترامات ما را بپذیرین.
تشکر. سلام
صاحب محترم، سلیمه 55 ساله است، قدم 1 متر 88 متر سانتی، 1 متر 88 سانتی عمرم پی پلاس، وزنم 108 کیلو وزن دارم و از مدتی به این طرف در خوراکای خود از اچار میکنم و وزن مال با 102 کیلو گرام رسیده.
بله.
خوردن سرکه و اچار وزنم از 108 کیلو به 102 کیلو رسیده. آیا می خوردن اچار اگر ادامه بتوم ممکن دیگر کدام تکالیف بر ما پیدا نخواد شد و فعلا خو برای ما بسیار مفید تمام شده. امید است که دفتر مرا یک هدایت لازم عطا کند. تشکر از توجهتان.
تشکر برادر عزیز. پرسش شما را گرفتیم. دکتر صاحب بفرمایید.
خیلی سوال بجای فرمودند و از این خاطر ما شما چون تعریف اوبیسیتی یا چاقی را یک تعریفش نمیست که ما شما وزن بر قد. این برادر بسیار با الفاظ عامیانه گفتند که ما 1.80 سانتی یا 1.80 سانتی قد دارم و وزن ما 102 کیلوگرم شده.
بله.
یعنی یک تعریف چاقی نمیست که وزن بر قد اندازه میشه. به طور مثال یک شخص چطور باید بفهمه که آیا ما چاق شدیم یا خیر؟ اولین کاری که انجام میده باید وزن خودان تعیین کنه که چند کیلوگرم وزن دارم. باز با یک دیوار استاد شو و فیتر بگیره قد خود اندازه کنه. کسی که 180 سانتی قد داشت و 80 کیلوگرم وزن داشت، این یک وزن ایدیال و نرمال هستند. ولی این برادر چون مربوطی موضوع ما و شما هستند، قدشان 188 است و وزن آنها 102 کیلوگرم است. این به این معنی که از وزن خود 14 کیلوگرم اضافه وزن است و این باید وزن کتابی و اصولی خود که ما و شما برایشان بادی ماس اندکس میگیم باید تا 88 کیلوگرم پایین بیاره. سوال دومش اینی بود که آیا ما آچار رو استفاده میکنیم و برای ما مفید تمام شده؟ اگر مشکلات سیستم هضمی، زخم معده و دیگه مشکل و تکالیف نداشته باشه کدام گپ نیست ادامه بده. ولی با موجودیتی که چطور ما شما باز وزن خود کنترل میکنیم، کدام غذاها را صرف نماین، فقط با همراه ما همکاری کنه در برنامه با ما باشه. انشالله در آخر برنامه در مورد تغذیه و مسائل گپ میزنیم.
بسیار خوب. شنونده دیگر ما به نام حاجی صاحب عظیمی از هلمند روی خط هستن. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید.
تشکرم خیلی محترم. سلام های خود برای شما، برای دکتر صاحب محترم، برای همه شنونده محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. دکتر صاحب محترم خود سلامون تا تولندی کنم. دکتر صاحب ما تباوت را جواب را که چه وزن چه قد 1.5 متر بی او وزن سمر اضافه شی اغا وزن دست تاوان که او کم وزن در مریض لپار تاوان که چه بی قد 1.5 متر وی او وزن کم وی. زخ بلای ما قد 1.5 متر دی، وزن می 15 کیلو دی. آیا ما وزن ما در قد سر مساری مطابقت لدی او کنه لدی؟ زمخ که دیر دنگر و ما داکتر سای محترم ما دقا بازی دواگانی پا در بازار تراغیلی دی دوگو ما یو صورت استفاده و کلل دقا دو دیر اخلاص اکلالا نو خوراک می زیاد شو وس نو تاسو که دی دغم می دا لگی وزنم دغسی ویده او خیتم مغتر سویده لگی دغا سوالو دکمی جواب راگی.
چقدر جالب دکتر صاحب. پرسش ای شنونده ما مشابه به دو پرسش دیگه بوده.
بله، چون موضوع ما شما خیلی جالب است او ده عجیس عبزیمی تا. و علیکم سلام ویما. 1.5 متر قد لري، 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنا چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی. لبل پلو دلته ځنی تغیرات او تحولات منځ ته راځي چې د باډي ماس انډیکس اندازه چې دا وای دا په باډي بلډرانو کې یا هغه کسان چې زیبایي اندام کوي او په حامله ښځو کې صدق نه کوي، په ماشومانو کې ست نه کېده، په نور مال او خلکو کې. خو حاجی صاحب باید کوشش وکړي وس منګه او تاسو د یو سوال برخم داده چې فاکتورهای مساعد کننده چاقی چی هستن.
بله دقیقاً.
ببینید این مریض اکثرا از ادویاجات استفاده کده که حتی بعضی ادویه‌ها بر علاوه از اینکه وزن زیاد می‌سازه، حتی اقل پوندیدگی و مایات اضافی در وجود تراکم میکنه که یک حالت مریضی و وخیم هستن که باید در بعض حالت بدون مشوره دکتر باید بعضی ادویه ها استفاده نشود.
کدام ادویه ها دکتر صاحب؟
عالمین با اسباب اوبیسیتی.
بسیار خوب. بله.
اسباب یا فاکتورهای مساعد کننده چاقی که هستن میگه اولین علت و خطرناکترین علتش که است خوردن به حد زیاد و عدم تحرکیت. کارهای فیزیکی نمی
کنند.
فعالیت های فیزیکی کم میشه، انرژی اضافه میگیریم، بالاخره در بدن ذخیره میشه و بالاخره سبب چاقی میشه. اینی کلانترین و بزرگترین سبب چاقی استن. تکرر غذاها، بعضی مردم 6-7 مرتبه غذا میخورن، زود زود میخوره، غذاهای فوق العاده میخوره که اونها در بین خود بسیار زیاد انرژی داره. غذاهایی که زیاد گرفتن ما و شما اکثرا چاق میشیم، ولی علت دومی چاقی که هستن ارثیت هستن.
بله بله.
ارثیت کسی که میگه والدینشان چاق باشه، یا مادر یا پدر یا هر دویشان، یا باید بفهمه که چانس چاقی داری مردم خیلی زیاد هستن و باید متوجه خود باشن.
بله.
با نام لیپتین یک ماده است که در دماغ ما و شما افراز میشود. به شکل ارسی باز اوقات کمبود اینمی ماده در بعض مردم موجود نمی باشن تا که میده ما شما را خبر بده که بس از دیگه غذا را دیگه نخوری. وقتی که این ماده کم باشه، کم با کمبود دوچار باشیم، اکثرا ما شما پرخوری میکنیم و اینمی پرخوری سبب چاقی میشه.
بله دکتر صاحب. شنونده دیگر ما به نام سید رحمان صادات از ولایت خوست به تماس هستند. سلام برادر عزیز، بفرمایید پرسشتون مطرح کنین.
بله سید رحمان صادات از خوست به ولایت خوست به تماس هستند. سلام برادر عزیز، زه روانی مشکلات رو بنگخته ایم و ما در پلاکسیتین در بلوی در خلال توفیه کرده مخصوص در پلاکسیتین بلوی خورمه و زمان وزن نور هم رسر زیادی دیم و ما دیر یعنی زیاد و بکری نکدیده در پار ما در رسس توفیه اکری.
خد دیر از رپور پخته ندا. سید رحمان سعدات سیب منګه او تاسو د ارسیت نه بغیر د چاغوالی زنیلتونه چې دی هغه رواني ستونزې دي. هغه کسان چې پر رواني ستونزو باندې اخته وي وای دغه کسان اکثرا هم د حد زیات خوراک کوي او په دینه پوهیږي چې باید ما څومره خوراک کړی دی، څو سوزلې او په ورځو کې دفعات د خوراک ډیر زیات وي. له بله پلوه دواګان یا ادویجات لکه څنګه چې سید رحمان سادات صاحب ویلې، هغه دواګانې چې د عصبي ناروغیو په خاطر باندې ورکول کیږي دغه خپله د وزن د زیاتوالي لامل ګرځي. ځینې درمل د خزینه د اولادونو د مخنیوي په خاطر باندې استعمالوي، کانټراسپټیو پیلز وایي چې نه غواړم چې نور اولادونه مې وشي. دغه دواګان یا درملونه هم د ښځو د چاغښت لامل ګرځي. ځینې درملونه د سټروئید په نوم باندې یا پرډنسولون چې په بازار کې په امانه شکل سره کله کله بدون د نسخو خرڅیږي، ځینې ښځې دا تمایل لري چې سبا چاغې شمه، د دغه دواګانو متکرر استعمال هم د چاغښت لامل ګرځي. ولی سره سره د دې وایي ځینې ناروغۍ دي په خزینه کې د پالیسیستیک اووریان سندروم په نوم باندې ناروغي ده چې اکثرا تخمدانونه په مزمن ډول سره د اوولیشن یا تخم گذاری لامل نه ګرځي. تخمدانونه نشي کولای چې په هغه کې تخمه آزاد شي. نو دغه خزه هم په دغه ناروغو باندې اخته کیږي چې خپل یو سبب اندوکرینولوژیکی منشأ لري. لبل په لاره د کوشنګ سندروم په نوم باندې ځینې ناروغي دي او د هایپوتایرویډیزم په نوم باندې چې د تایرید د غدې فعالیت پکې کمیږي اکثرا د دغه ناروغي لامل ګرځیدل شي.
بله قاری صاحب، پښتون از ولایت فاریاب با خود داریم. بله برادر عزیز بفرمایین.
بله ویلا برکه خو ریته سلام نو وړاندې کوم
دا
د دې ټول کارکون کو دې دوه کو تاسو نه نه ډاکټر صاحب خپل ته ورکان سمو زو ته کړه خو دې چې موږ ساده یې نه شل کو زما ول پوښتنه په دا باندې چې دا چې دا چاغي پښین په هم اړه لري چې نه لري یعنی حکم
چقدر موضوع دقیق اینا متوجه شدن.
پا هر سن که چاغوالی من سرات للیشیم پا کچنیوالی که وی هغه کوچنیان چې اکثرا چاغ وي او دوی د چاغوالي په مرحله کې د ځوانۍ مرحلې ته داخل شي او بالاخره دیرش کلنۍ ته ورسیږي، دوی به د شکرې په ناروغۍ باندې مبتلا کیږي، دوی به د زړه په ناروغۍ باندې اخته کیږي، په دوی کې به دماغي سکتې منځته راځي. څومره چې د ژوند د اقتصاد سطح لوړیږي، څومره چې وظیفې آرامه کیږي، ناسته ډیره وي، خوراک ډیر وي، فزیکي فعالیت کمی، نو دغه عمرونه د دې لپاره دي. اکثرا د حمل په جیران کې وګورئ، زموږ استاسو خویندې چې دي ډیر زیات خوراکونه کوي، وزن پکې اضافه کیږي، خو بیرته وروسته د ولادت نه ممکن د دوی وزن کنټرول شي. کله چې موږ او تاسو ځان وزن کو او قدم اندازه کو، په یو متر مربع ساحه کې که چیرته زموږ او تاسو وزن د 25 کیلوګرام په اندازه باندې وو، دا بهترین وزن دی. خو که چیرته زموږ او تاسو وزن د 25 کیلوګرام ته ورسېد په یو متر مربع ساحه کې، دا اضافه وزن دی. او که چیرته د 25 کیلوګرام نه پورته شو په یو کیلوګرام یو متر مربع ساحه کې، دا دویمه درجه چاغښت دی. خو چې څومره دغه وزن 40 کیلوګرام ته 50 کیلوګرام ته په یو متر مربع ساحه کې رسیږي، دا به خطرناک ترین شکلی او زخت ډیر ناروغۍ به منځته راوړي.
اقتداد خانما میگن ما پیش دکتر سیباک میریم، به ما توصیه میشه که فعالیت فیزیکی تان کم است، در حالی که ما کارهای معمول خانه را همه روزه انجام میتیم و حتی در بسیاری حالات بیشتر هم انجام میتیم. اما میگن که این فعالیت فیزیکی پس چی است، در حالی که ما تمام کار خانه را میکنیم، از فرزندان خود مراقبت میکنیم، پس ما چه قسم فعالیت داشته باشیم؟
بسیار یک سوال بجای است ویدا جان عزیز، چون خانم ها در خانه خود واقعا فعالیت های فیزیکی را انجام میدن، ولی ببینین این فعالیت های فیزیکی که هستن آنقدر انرژی آنها مصرف نمیشه، مثل که آنقدر انرژی آنها روزانه در سه وقت غذای خود میگیرن. به طور مثال در جارو کردن، در لباس شستن، این مسائل بهترین فعالیت فیزیکی میگه حرکت پیاده روی است.
بله،
هر انسان باید حداقل در 24 ساعت از 15 دقیقه گرفته تا 1 ساعت باید پیاده روی کنه، و در این پیاده روی حداقل کوشش کنه که کمکی درا تیزتر بره، تا که ضربان قلبی آنها کمکی بالاتر بره، تا که به تمام وجود آنها خون برسه. و در ضمن اینها باید کوشش کنه که در غذای خود، اکثرا میگه که شما کوشش کنین که زندگی و لایف استایل خود تغییر بدین، شیوه زندگی خودا. ببینین در خانه های ما و شما اکثرا از طرف شاو برنج پخته می شود، مردم ما و شما علاقمند است از گوشت و تخم و بعض غذاهای بسیار لذیذ و پر انرژی استفاده می شن. وقتی که می خانم ها به مرور زمان به حد زیاد انرژی را بگیره، آنقدر انرژی روزانه مصرف نمی کنه، اخذ انرژیشان زیادتر هستن و در زمن مصرف انرژیشان کمتر است، از همین خاطر اینا کوشش کنه که در خانه حتی بر علاوه فعالیت های فیزیکی خود با جای گوشت و برنج و بعضی سرخ شدنی ها کوشش کنه از سبزی و ترکاری باب استفاده کنه،
در حالی که چقدر کم شده در اکثر خانواده در سر دسترخان
هیچ سبزی را ما شما نمیبینیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، به بحث خود همچنان ادامه خواهد دادیم. شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان میده. انشاءالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم ما ویدو برکی به همکاری دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص امراض داخله در خدمت شما خواهیم بود. This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zayev on strike. He's gone for the big one. What a shot. Dalobad cricket ta khazwanan vay gati. Dalobad cricket ta khazwanan vay gati. Dalobad cricket ta khazwanan vay gati. Afghanan vay gati. Afghanan vay gati. Afghanan vay gati. Afghanan vay gati. Humdaas sarf sarf har maidan vay gati. Humdaas sarf sarf har maidan vay gati. Afghanan vay gati. Afghanan vay gati, Afghanan vay gati, Afghanan vay gati.
مریان دی دا سوت نزوانان دی لعرفانان دی پسل کس مریان دی جذبی پغر زنگ دی پخشان بیگتی جذبی پغر زنگ دی پخشان بیگتی آمانان بیگتی